د دې مسلې پوره تفصيل واوري. اول به فريده هوټ سيفي او د دې ساعت مهم خبر نه وړاندې کړی.
سلامونه. لمړی د خبرونو سرچکی. چارواکي وایي د افغانستان د نوې ملي شورا د پرانیستلو مسله سترې محکمې ته راجع شوې ده. دوه ایراني سیاسي فعالان نن په تهران کې په دار شول. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نن په اسلام آباد کې له پاکستانیو مقاماتو سره خبرې کوي او نن په عراق کې دوه بمونه وچاودېدل او شاوخوا شل تنه یې ووژل. د افغانستان د ملي شورا په چارو کې د دولت وزیر وایي چې د نوې ملي شورا د پرانیستلو مسله سترې محکمې ته راجع شوې ده. همایون عزیزی په کابل کې خبریالانو ته وویل ټاکل شوې په دې اړه ستره محکمه غونډه وکړي او نن خپله پریکړه اعلان کاندي. تمه ده چې د دې پریکړې سره به په دې اړه روانه لانجه پای ته ورسیږي چې آیا جمهور رئیس نوې ملي شورا د اختصاصي محکمې له پریکړې مخکې پرانیزي او کنه. په دې اړه تفصیل په روانه خبری مجله کې مه هیروئ. د افغانستان جمهوری ریاست د ائتلافي ځواکونو لخوا د غزنی ولایت په بندي سردي ولسوالۍ کې د ونو غوڅول پکلکه وغندل. د جمهوری ریاست لخوا په دې اړه په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویل شوي چې په دې وروستیو کې ائتلافي ځواکونو د خانی بابا د سیمې او د سردي بند ترمنځ شاوخوا 3000 ونې قطع کړې دي. په اعلامیه کې دغه عمل خپل سری او د افغانستان د ملي شتمنۍ په خلاف بلل شوی او له ائتلافي ځواکونو غوښتل شوي چې تکرار نشي. ائتلافي ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکن بیری نن فرا ولایت ته سفر وکړو او هلته یې د بیا رغونې دوه پروژې چې د دغه سفارت په مالی لګښت جوړې شوې وې پرانیستلې. په فرا کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي له ښاغلي بیری سره د افغانستان د سترې محکمې او د کرنې او مالدارۍ وزارت ځینې چارواکي هم ملګري وو. نوموړي د فرا د استیناف محکمې نوې ودانۍ چې په څه باندې 200 امریکایي ډالر او د میوه یو سوداګریز مارکیټ چې په شاوخوا 1 میلیون ډالر جوړ شوی وو پرانیستل. او د کندهار چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې وکسان چې د ځانوژون کې حملې نیت درلود له چاودیدونکو موادو او د ځانوژون کې حملې له واسکټونو سره نیولې دي. د کندهار ولایت مقام په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دغه کسان تیره شپه د کندهار ښار د 15مې امنیتي حوزې پورې اړوند سیمې کې په یوه کور کې ونیول شول. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال سرګی ریباکوف نن په اسلام آباد کې له پاکستانیو مقاماتو سره دوه ورځې خبرې پیلوي. د دې خبرو اترو د اجنډا په اړه لږ تفصیل خپور شوی خو تمه کیږي چې دوی به له وسلوالو مخالفینو سره د مقابلې او همداشان د اټومي وسلو د پراختیا پر مسایلو وغږیږي. روسیه اندېښمنه ده چې د افغانستان او پاکستان په پولو کې ډېره سخت دریزي په شمالي قفقاز او همداشان په منځنۍ آسیا کې له وسلوالو سره اړیکې لري. روسیه همداشان غواړي چې په سیمه کې خپل نفوذ زیات کاندي. د سیخکاری چې په خبرو کې بعد مخدرو موادو د قاچاق پر ضد پر همکاریو چې له افغانستانه د پاکستانه ویران په لاره تر اروپا وړل کیږي هم خبري وشي. د ایران سیمه ایزی خبری رسنۍ ریپورت ورکوي چې دوه ایرانی سیاسي فعالان نن په تهران کې په دار شول. د تهران د څارنوالۍ د دفتر اعلامیه چې نن په سیمه ایزو خبری رسنیو کې خپره شوه وایي چې جعفر کاظمي او محمد علي حاجی آغایی نن د مخالفې تبعید شوې ډلې مجاهدین خلق سره د اړیکو او په هغو نارامیو کې چې په 2009 میلادي کال کې تر انتخاباتو وروسته وشوي د لاس لرلو په جرم اعدام شول. د تیر کال په جنوري کې د مجاهدین خلق یو بل غړی هم تر انتخاباتو وروسته نارامیو کې د لاس لرلو په تور اعدام شوی و. د بشری حقوقو نړیوال څارونکو وایي له هغه ځایه چې د ایران رژیم د قدرت د ساتلو لپاره د شکنجي او ویرې چولو څخه کار اخیسته نو په 2010 میلادي کال کې په دې هیواد کې د بشری حقوقو بحران لا ډیر شوی و. د بشری حقوقو د تیر میلادي کال په ریپورت کې چنن خبر شو د بشری حقوقو د څارنې ډله ادعا کوي چې د ایران لنجمن اټومي پروګرام په دې هیواد کې د بشری حقوقو څخه د سرغړاوي په اړه د شدیدو اندېښنو تر سیوري لاندې راغلي دي. د بشری حقوقو د څارنې ډله وایي ډیر حکومتونه او نړیوالې ټولنې پر هیوادونو زیات ټینګار نه کوي څو د بشری حقوقو درناوی وشي. د بشری حقوقو نړیواله ډله وایي ډیر هیوادونه په تیره اروپایي ملکونه د دې په ځای چې د بشری حقوقو په برخه کې فشار راولي چې ورته درناوی وشي دوی نرم دریز غوره کوي لکه دوه اړخیزې خبرې کوي او همکاري یادوي. په نړیواله سطحه د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د دې ډلې یوشتم کلنې راپور نن ناوخته به په پوره توګه خپور شي. لکه تر لږه اتلس تنه زیارت کوونکي نن په دوه موټر بم پیښو کې د عراق د کربلا په ښار کې ووژل شول. لومړنۍ چاودنه نن سهار د بغداد په جنوب کې د موټرو په یو تمځای کې وشوه. په پیښه کې شپږ تنه ووژل شول. دوهمه چاودنه څو ساعته وروسته د ښار په جنوبي سیمه کې پر زیارت کوونکو وشوه چې پکې لږ تر لږه دولس تنه ووژل شول. دا ازادي راډیو ده. د تونس پولیسو نن پر هغو مظاهره کوونکو اوخکې بهونکې ګاز استعمال کړ چې د صدر اعظم د دفتر د باندې راټول شوي وو. دا مظاهره د هغه کمپاین یوه برخه ده چې غواړي انتقالي حکومت لري کړی شي. مظاهره کوونکي ډیر هغه بېوزلي خلک دي چې له لرې پرتو سیمو د یکشنبې په ورځ پایتخت راغلي دي او د صدر اعظم محمد غنوچي د استعفا غوښتنه کوي. غنوچي دا د واکا لري کړی شوی جمهور رئیس زین العابدین د واکمنۍ په وخت کې هم خدمت کاوه. غنو چشمنه کړی چې د شپږو میاشتو په مودې کې چې تمه کیږي انتخابات به وشي له خپل مقامه به لرې شي. د تیرې میاشتې راهیسې چې انتقالي حکومت اعلان شوی په تونس کې هر ورځ نارامۍ روانې وي او اعتراض کوونکي د بن علي د ځواکمن ګوند د لغوه کېدو غوښتنه کوي. بن علي د سختو اعتراضونو په نتیجه کې چې په ترس کې په لسګونه تنه د امنیتي ځواکونو په لاس ووژل شول، د روانې میاشتې په څوارلسمه استعفا ورکړه او سعودي عربستان ته وتښتېدو. او فلسطینیانو هغه افشا شوی پټ سند غندلی او هغه یې دروغ او جالي بللی چې وایي فلسطینی مرکشیانو په پټه له اسرائیلو سره موافقه کړې چې دغه یهودي دولت کولی شي د سولې د موافقې د یوې برخې په توګه په ختیځ بیت المقدس کې لاندې کړی شوي ځمکې د خپل قلمرو جز وبولي. دغه پټ سند چې الجزیره تلویزیون او بریتانوي ګارډین ورځپاڼې افشا کړی ښکاره کوي چې فلسطینی مرکشیانو د سولې د یوې موافقې د حاصلولو په هیله اسرائیلو ته د ډیرو امتیازونو له ورکولو سره موافقه کړې چې تر اوسه پورې ساری نه لري. د فلسطینیانو ستر مرکچی صاحب ریقات دغه سند رد کړ او هغه یې له دروغه ډک وباله. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه سند اصلیت نشي تاییدولی. داود ازادۍ راډیو پروانه خبری مجله کې د افغانستان سیمې او نړۍ څو خبرونه.
ساعت شپږ بجې او اته دقیقې وروسته په دې خبرونه کې د دغه مطالبو تفصیل درته وړاندې شي. د افغانستان د ولسمشر له مطبوعاتو د دفتر څخه ورستي خبره سوي اعلامیه وایي چې جمهور رئیس حامد کرزي په انتخاباتو کې د کامیابو اعلان شویو کاندیدانو غوښتنلیک ستري محکمې ته سپارلی تر څو غور ورباندې وکړي او پریکړه ورباندې وکړي. په دې خبرونه کې به همداراز له هراته د خلکو عکس لمنو نواوري د هرات خلک د دې په اړه چې د افغانستان ملي شورا به د چهارشنبه په ورځ پرانستل کیږي څه نظر لري. په دې خبرونه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ واوري چې نړیوال ځواکونه وایي د دوی په عملیاتو کې پرمختګونه زیات دي او د عملیاتو په جریان کې یا وسوال مخالفین تسلیمېدو ته اړ شوي دي او یا هم لمنځه تللي دي. په خبرونه کې خورا زیات مطالب لرو، خو اول حمید مومند له کابل د انتخاباتو په اړه ترستي معلومات وړاندې کوي. د جمهور رئیس د دفتر څخه ورستي خبرسوي اعلامیه وایي چې شغلی کرزي د انتخاباتو د بریالیو کاندیدانو نوړاندیز لیک د ستره محکمه چارواکو ته سپارلې تر څو ستره محکمه غور باندې وکړي او پریکړه ور باندې وکړي. دا چې په دغلي کې جزئیات څه دي او په دې ارتباط نور نوې خبرې څه دي، دا به حمید مومند وایي.
مننه فرشته جانب بل کسرنګ چې تاسو اشاره وکړه، د نوې ملي شورا د پرانستلو په اړه په روانو بحثونو کې یو نوې پرمختګ دا چې جمهور ریاست د روانو بحثونو په اړه خپل خاموشي ماته کړه. البته سو غړي مخکې جمهور ریاست د هغه لیک کاپیان خبرې کړې چې د برلو اعلان شو کاندیدانو له خوا ولسمشر ته استول شوی او ویل شوی چې په دې لیک له 200 زیاتو کاندیدانو لاسلیکونه کړی دي. په دې لیک کې چې جمهور ریاست له خوا خپور شوی د کاندیدانو له خوا دوه مسایل مطرح شوی دي. یو دا چې ولسمشر کرزی به د چهارشنبه په ورځ په رسمي ډول نوې ملي شورا پرانیزي او بل چې په دغه لیک کې د کاندیدانو لخوا مطرح شوی هغه دا ده چې د ولسي جرګې د انتخاباتو جرمي موارد به د وکیلانو د پارلماني مسؤلیت یا خوندیتوب په پام کې ساتلو سره تر تعقیب لاندې نیول کېږي. که څه هم تر دې مخکې بریالو کاندیدانو د ځانګړې محکمې د موجودیت په اړه خپل مخالفت څرګندولو، البته په دې اړه باندې بریالي اعلان شوي کاندیدان په دوو ډلو ویشل شوي، خو په دغه لیک کې د ځانګړې محکمې د موجودیت یا د هغې د ردولو په اړه هیڅ کومې موضوع ته اشاره نه ده شوې. له بل لوري د جمهوري ریاست لخوا چې کومه اعلامیه د دې لیک تر څنګ خپره شوې ده، په هغو کې که څه هم د دغه کاندیدانو غوښتنو ته کوم ځواب نه دی ورکړل شوی، خو ویل شوي ده چې ولسمشر د دواړه موارده د غور او سیرنه لپاره ستره محکمه تاسو ولې دي. تر دې مخکې د ملي شورا په چارو کې د دولت د وزیر په حواله ویل شوی چې د افغانستان ستره محکمه به نن شپه ناوخته البته په دغه موضوع په اړه خپل دریز اعلان کړی چې هغه به په څه ډول وي وسې په اړه څه ویل ګران بریښي. خو بل لور ته معترضه کاندیدان لا هم د ځانګړې محکمې له پرېکړې مخکې د نوې ملي شورا له پرانیستلو سره مخالفت کوي او وایي چې دا کار به د ځانګړې محکمې پرېکړې تر اغېز لاندې اوسي. که څه هم ټاکل شوی و چې دغه معترضه کاندیدان نن له ولسمشر سره وګوري او په دې اړه خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړي، خو د دوی ترمنځ دا لیدنه تر سبا ځنډول شوې او ویل شوي چې دا کاندیدان به سبا له ولسمشر سره ګوري او خپل اندېښنې او کوم مسایل یا وړاندیزونه چې لري هغه به له ولسمشر کرزي سره شریکوي. بله فرشته جان،
بله، نو په دې کې خو چې جمهور رئیس حامد کرزي دا مسله سترې محکمې ته راجع کړې ده چې د کوم بریالیو کاندیدانو په وړاندیزونو دی غور وکړي، او بریالي کاندیدان په دې ټینګار کوي چې د چهارشنبه په ورځ د ملي شورا پرانیستل سي. په عین حال کې معترض کاندیدان وایي چې دا دی نه پرانیستل کیږي او د اختصاصي محکمې د کارتر اخره پورې دی انتظار وسی. تاسو یلته سیاسي چارو له کارپوهانو سره خبرې کوي، له عادي خلکو سره په تماس کې یاست او د ټولنې له بیلابیلو مختلفو برخو سره تاسو پر دې مسایلو باندې په اړه ورځ خبرې کوي، څه وایي خلک؟ وایي دا څه کیسه ده؟
ګوره تقریبا دلته د نوې ملي شورا د پرانستلو په اړه دوه دریز ډیر زیات څرګند دي. حکومت کوم ځانګړی دریز البته نه لري، حکومت د دوه دریزونو په منځ کې حساب دی. یو د بریالیو اعلان شوو کاندیدانو دریز دی چې هغوی د نوې ملي شورا په پرانستلو ټینګار کوي، او بل معترض کاندیدان دي او زیات کتونکي حقوقي پوهان دي چې هغوی بیا د ځانګړې محکمې د کار تر پایه پورې د نوې ملي شورا له پرانستلو سره مخالفت کوي او وایي چې ممکن دا کار بیا وروسته ځینې نور مسایل یا د وکیلانو نو د پارلماني مسؤلیت مسله راپورته شي او بیا به قضایي ارګانونه نشي کولای چې د وکیلانو په وړاندې کوم جدي ګام پورته کړي. هغوی کوم کسان چې په درغلو تورن دي هغوی که چېرته په مجرم وپېژندل شي هغوی له شورا نه وباسي او د هغوی په ځای نورو خلکو ته لاره هواره کړي. حکومت اوس ولسمشر کرزی په پام کې لري چې سبا له معترضه کاندیدانو سره وګوري او هغوی هم په دې اړه خپل وړاندیزونه مخکې کړي. البته معترضه کاندیدانو یو څه چې ویلي وو هغه کوم خبرداری چې دی ورکړی و هغه دا چې نه ولسمشر کرزی او نه هم بله اداره د هیواد په عدلي او قضایي چارو کې مداخله کولی شي، خو دا اوس معلومه نه ده چې ستره محکمه به په دې اړه څه ډول دریځ غوره کړي. البته نورې عدلي ادارې لکه لوی څارنوالۍ شوه د هغوی دریځ ډېر زیات روښانه دی. هغوی تېر انتخابات کوم اسناد او شواهد چې هغوی راټول کړي وو هغوی اوس هم په دې ټینګار کوي چې تېر انتخابات نامشروع دي او د دې سره داسې په سلګونو داسې اسناد پراته دي چې پراخې درغلۍ ثابتوي او په انتخاباتو کې درغلۍ تر دې حده پورې دي چې ورته دا
مومن صاحب په د حکومت اپوزیسیون تر اوسه په دې باره کې څه ویلي دي؟ دوی
بله د اپوزیسیون لخوا تر اوسه پورې هیڅ قسم ته رسمي تبصره نه ده راغلې. البته په ځینو رسنیو کې چې ګواکې د اپوزیسیون د هغوی د نظریاتو خپروي د ولسمشر د نوي پارلمان د ځنډولو لپاره د ولسمشر پریکړه چې د ځانګړې محکمې په غوښتنه یې کړې وه او ویل پتیل شوی وه چې د هود میاشتې تر یا د کب د میاشتې تر درېیمې نېټې پورې به نوې ملي شورا ځنډول کېږي، دا کار د قانون په خلاف بللی وو. هغوی د په څو رسپانو کې چې دا ډول نظرونه خپاره شوي دي نور کوم رسمي دریځ نه دی څرګند شوی په دې اعتبار باندې.
ډېره زیاته مننه کور دي ودان. درنو اوریدونکو، حمید مومند چې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په ارتباط وروستي پرمختګونه ویل او پر دې مسله یې رڼا واچوله. په خبرونه کې بیا هم پر همدې مسله رپورټ لرو. له هراته د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانګزي د هرات له خلکو سره خبرې کړې دي
او په دې ارتباط له خلکو پوښتنه کړې ده چې د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې د ملي شورا په ټولیز ډول د پرانستل کېدو او د دوی د رسمي غونډې په ارتباط څه نظر لري؟
د هرات ولایت یو شمېر عام وګړي ولسی جرګې ټاکنو کې پاتې نوماندي او ځینې د نظر خوندان د افغانستان ولسی جرګې وروستي نتایجو څخه په ناخوخې د ولسمشر حمید کرزي او ولسی جرګې بریالي نوماندو په غو پریکړه خو باندې دي چې ګواکې د چهارشنبه په ورځ به ولسی جرګې نوې غونډه پرانستل شي.
دا کومه پریکړه چې ولسمشر کړې ده په ډېر خوشنۍ به چې په چهارشنبه په ورځ د پارلمان د پرانستل لپاره چمتو کړې دي، نو په دې باندې د افغان ولس په خوشنۍ سرګندوي او دا به په ملک کې نور بحران هم راولي.
که سبا وي ته کې بل سبا وي ته کې دا سیاسي معاملې او منظر یا تعمیل شي د پارلمان ته نوې
دغه هیواد کې د ولسی جرګې ټاکنې یو میاشت مخه بشپړې شوې خو د ګڼه درغلو او خلکو شکایتو په اساس د سپیناوي لپاره ولسمشر حامد کرزي د سترې محکمې او لوی څارنوالۍ په وړاندیزونو سره د څېړنې یوه ځانګړې محکمه جوړه کړه. مګر له هرات څخه ولسی جرګې ته بریالی نوماندی محمد رفیق شیروی د خلکو قانوني استازی د ولسی جرګې تلتلو څخه به څوک ونه شي ګرځولای. له همدغه ولایت څخه یو بل نوماندی محمد معروف فضلي چې د ډیرو رایو ګټونکی یاد شوی و ولې ولسی جرګې لیست څخه د درغلیو په تور لرې کړی شوی، په وړاندې تورونه ناسم او د ځانګړې محکمې پریکړه ورته د قدر وړ ده.
حال که داسې چې زما په حق باندې څوک معامله وسي نو هغه خو د لار د حل نه ده، یوازنۍ لار د حل دا ده زما د نظره چې محکمه خپل کار ته پرېږدي، چې محکمه خپل پریکړه صادره کړي، د محکمې هره پریکړه زما په زیان وي او که زما په ګټه وي زه به قبلوم.
په دغه ولایت کې چې د ګڼو خلکو نظرونه تر اوسه ازادي راډیو پوښتلي دي، ډېری یې په دې باور دي چې د افغانستان د موجوده لانجو د حل یوه له لارو څخه د ولسی جرګې پرانستل دي.
پارلمان خود ملت کول دی ډېر سخت ضروري ده. افغانستان ملت بې پارلمان هېڅکله کړی دی کولی شي خپل مشکلات حل کړي، نو پارلمان خو دغه دپاره دی چې د ملت کور دی او پول روابط د دولت د ملت ترمنځ.
ځکه نو افغان ولسمشر حامد کرزي او د اړوندو چارو نورو مامورینو څخه هیله لري چې د ولسي جرګې د لانجې لپاره د حل یوه مناسبه لاره ومومي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
او اوس هم جو د ایساف د ځواکونو په ورستي خبري غونډه کې ویل سول چې د روسیې حکومت ژمنه کړې ده چې د افغانستان د کورنوي امنیتي ځواکونو په روزنه کې به مرسته کوي. د روسیې د چارواکو دغه ورستي ژمنه روسیې ته د جمهور رئیس حامد کرزي د ورستي سفر څخه را په دیخوا اعلان شوی ده، دا چې د روسیې حکومت به په مشخص ډول د افغان ځواکونو په روزنه کې څه مرسته کوي. دا بل کبره د زکی غیاسی پر رپورت کې ووري.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونو روسیې ته د ولسمشر کرزي د تیر اونۍ سفر او لاسته راوړنې خورا مهمې بللې. د افغان ولسمشر حامد کرزي د دغه سفر یوه مهمه لاسته راوړنه د افغان ځواکونو د روزنې لپاره د روسیې د همکاریو جلبول و. په کابل کې د ایساف د ځواکونو ویان جنرال جوزف بلاتس د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل که روسیه غواړي چې په پوځي برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي نو دوی په کې څه ستونزه نه ویني.
Afghan aircraft in particularly
پزیات شمیر کې هغه روسي الوتکه او پتیرا بیا هلیکوپټر چې د افغان هوایي ځواکونو لخوا کارول کیږي وسایل او تارتیا لري او لازمه ده چې په دې برخه کې کسان ورزل شي. دا به خوي چې روسان په داسې پروګرامونو کې راکېل شي او بل دا چې روسان د دوار خيزو اړیکو بنسټ غوړي چې د افغان ځواکونو پر روزل کې برخه واخلي، نو موږ باید د هڅې د ناتو له ماموریت سره همغږي کړو. موږ په دې برخه کې کوم ستونزه نه وینو.
دا روسي ولسمشر دیمیتری میدویډیف خپل افغان سیال ته ویلی وو چې هیواد یې چمتو دی ترڅو د افغان ځواکونو پر روزنه کې هر اړخیزه همکاري وکړي. ویل کېږي چې په دې برخه کې د ناتو د عمومي منشي هڅې بې اثره نه وي. مخکې له دې د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن ډیره هڅه کړې وه ترڅو روسیه وهڅوي چې د افغان ځواکونو پر روزنه او سمبالولو کې ونډه واخلي. د ناتو ملکی ویان دومینک میډلی روسیې ته د افغان ولسمشر سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړي کولو کې ګټور وبله.
President Karzai to Moscow was clearly very significant.
روسیې ته د کرزي سفر په ښکاره توګه ګټور دی. هغه تفاهم لیکونه چې د دواړو هیوادونو لخوا لاسلیک شوی یا واځي د دواړو هیوادونو په ګټه دي.
روسیې ته د افغان پلاوی په سفر کې د سوداګرۍ په برخه کې ځینې تړونونه هم وشول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا او د نشي توکو پر وړاندې مبارزه کې هم د همکارۍ په اړه بحثونه شوي. روسیه په داسې حال کې د افغان ځواکونو پر روزنه او سمبالولو کې برخه اخلي چې ټاکل شوی د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو لړۍ پیل شي، خو تر اوسه پورې نه ده روښانه چې د روسیې لخوا د افغان ځواکونو د روزنې پړاو به کله پیلېږي.
بیا هم د ایساف د ځواکونو د ورستی رپورت یو بل برخه راخلو چې په هغه کې ویل شوی دی چې د ایساف ځواکونه په افغانستان کې په خپل عملیاتو کې بریالي روان دي. د ایساف د ځواکونو په کلنی رپورت کې چې په درې میاشتنی رپورت کې چې په دې ورستیو کې خبر شوی ویل شوی دی چې د دوی د عملیاتو په نتیجه کې زیات شمېر مخالفین یا دې ته مجبور شوی دي چې د حکومت سره یو ځای شي او وسلې په ځمکه کېږدي او یا هم ځپل شوی دي. د ازادي راډیو خبریال به له هغه ځایه په دې ارتباط معلومات وړاندې کړي.
ایساف ځواکونه وایي په تیرو درې میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د دوی لخوا په شوي عملیاتو کې په سلو کې اتیا بریالي وو او خپل اهداف یې ترلاسه کړي دي. د ایساف ځواکونه ویان جنرال جوزف بلارس د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې په تیرو درې میاشتو کې له زرو زیات عملیات کړي او مخالفین یې تر سخت فشار لاندې راوستلي. دوی وایي په تیرو درې میاشتو کې افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډه 1300 عملیات کړي او دغه عملیات 2 سلوکی بریالی دی. دغه عملیات د افغانستان په ټولو ولایتونو لکه هلمند، قندهار، کندوز، کونړ او بادغیس کې ترسره شول. د دغه عملیاتو 50% د افغان او ایساف ځواکونو ترمنځ په ګډه ترسره شول او د دغه 1300 عملیاتو په ترڅ کې یو ډز هم نه دی شوی او دا خپل د ایساف او افغان ځواکونو د مهارت څرګندوي کوي. د ایساف او افغان ځواکونو لخوا په مخالفینو باندې فشارونه په داسې حال کې زیات شوي چې په هیواد کې د مخالفینو سره د پخلاینې هڅو زور اخیستی. د مخالفینو سره خبراترو لپاره د افغان حکومت لخوا د سولې عالی شورا جوړ شو چې د مسولینو په وینا د سولې په برخه کې ښه پرمختګ کړی دی، خو د سیاسي چارو کتونکو دغه هڅې په ټکر کې بولي او وایي چې تر څو د سولې عالی شورا او ایساف ځواکونه همغږي نشي کارونه به ښه پایله ونه لري. د حفیظ الله امین په وخت کې د کورنیو چارو وزیر فقیر محمد فقیری ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
د سولې عالی جرګه څومره د دوی سره په تفاهم کې ده، نو سره دا فکر نشي کولای چې دلته دوی دواړه یو سبک ولاړ دي. د مخالفینو په مقابل کې یو وایي چې موږ جوړه کړو، بل وایي چې موږ ریشن کړو. دا خو زما په عقیده یو بل تر تاثیر لاندې راولي تر څو کله چې دا غلط هماهنګ نه کړي. تر هغې وخته پورې زه فکر کوم چې نه اپریشن دومره تاثیر واچوي او نه د روغې جوړې او د مصالحې پروګرامونه مؤثر واقع شي.
نوموړي د ایساف درې میاشتې راپور ته په اشاره وویل چې د ژمي په موسم کې طبعاً مخالفین کمزوري وي، نو د ایساف او افغان ځواکونو بریا به په دغه موسم کې مؤثر نه وي. په مخالفینو باندې د ایساف او افغان ځواکونو فشارونه په داسې حال کې زیات شوي چې نړیوال ځواکونه غواړي د روان میلادي کال په نیمایي کې افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال لړۍ پیل کړي. ایساف ځواکونه وایي غواړي په دې موده کې مخالفین تر فشار لاندې راولي او کمزوري یې کړي. ایساف دا هم وویل چې په مخالفینو باندې فشارونه به سولې ته د هڅولو یو ښه وسیله وي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
لا کندوز د ازادي راډیو خبريال حالت له پونتون څخه د 215 زده کوونکو د فراغت خبر ورکوینن. په کندوز کې 215 تنه زده کوونکو محصلین له پونتون فارغان سول او پدې کې 15 نجونې دي. دا چې په کومو بخښنو کې به دوی کار کوي او دوی له کومو پوهنځیو نه فارغان سوي دي. د ازادي راډیو خبريال نور محمد سهیم لا کندوز رپورت لري.
کندوز د افغانستان د شمال ختی زون د څلور ولایتونو د مرکز په توګه یو مهم کرنیز ولایت دی چې امو دریاب دغه ولایت او تاجکستان ترمنس یو وګده ګډه پوله جوړوي او شیرخان بندر دغه ولایت یو ځنۍ مهم سوداګریز بندر دی چې منځنۍ آسیا او په مجموع کې اروپایي هوادونو ته د سوداګریز مالونو په لیک درالیکت کې مهم ځای لري. دغه ولایت یو پانتون هم لري چې د محل په کې د خون او روزنې کرنې او حقوق او سیاسي علومو پانځي فعال دي، خو په دې درې پانځیو کې د خون او روزنې پانځي تر ټولو لرغونی دی چې دا د خپل 24مه دوره فارغان ټولنې ته وړاندې کړل، د کرنې پانځي دویمه دوره فارغان ورکړل او د حقوق او سیاسي علومو پانځي لا خپل لومړنۍ دوره نه ده پوره کړې. د معلوماتو لمخې سږ کال د دغه پوهنتون د ښوونې او روزنې او کرنې له پوهنځیو څخه 233 تنه چې په دې جمله کې د کرنې د پوهنځي یوازې 50 محصلین شامل دي فارغ شوي دي، چې په دې جمله کې 33 تنه فارغان نجونې دي چې په دې کې بیا د کرنې له پوهنځي څخه یوازې یوه فارغه شامله ده. ویل کېږي چې ډېر ژر به د دغه پوهنتون په چوکاټ کې د شپې پوهنځی هم فعال شي. اوس مهال دغه پوهنتون ته تر 4500 تنو پورې د کانکور ازموینې له لارې شاګردان جذبیږي چې هغه هم زیاتره د شمال ولایتونو څخه دي. د کندوز پوهنتون مشر قاضي عبدالقدوس ظریفي سره له دې چې د سیمې د نورو پوهنتونونو په پرتله د کندوز پوهنتون وضعیت ښه بولي، بیا هم یو شمېر ستونزو ته په اشاره داسې وړاندیز لري.
پیشنهادات ما میز کې باید با پوهنتون ما با انټرنیټ کامل
زموږ وړاندیز دادی چې باید زموږ پوهنتون له انټرنیټ سره بشپړ وصل وي، یو مجهز کتابتون ولرو چې استادان او شاګردان ترې ګټه واخیستلی شي، او دغه راز نه یوازې د ښوونې او روزنې د پوهنځي بلکې د کرنې د پوهنځي لپاره هم مجهز لابراتوارونه موجود وي، او دغه راز موږ باید د حقوقو د پوهنځي لپاره د مدافع وکیلانو د روزنې سالون او دغه راز تمثیلی محکمې جوړې کړای شو تر څو شاګردان تجربه پیدا کړي او سبا چې له پوهنتون نه فارغېږي او د قاضي یا څارنوال یا ولسوال دندې مومي نو د خپلې ټولنې ښه خدمت وکولای شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم په سیمایزو مسایلو کې له بلوچستان رپورټ لرو. په کوټه کې د خبریال ولی خان بابر او په دې حالت کې د نورو وژل سویو خبریالانو په یاد یو غونډه جوړه سمه چې په دغه غونډه کې د خبریالانو په وژل کېدو باندې خبري وشوي او دا مسله په شدت وغندل سو. په دې غونډه کې د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه سوي چې په دغه حالت کې د خبریالانو ژوند ته پام وکړي او پر خبریالانو دي د دغو حملو مخنیوي وکړي. د ازادي راډیو خبریال بارکوال میخیل په بلوچستان کې د ډان د ورځپاڼې له ژورنالیست سلیم شاهد سره په دغه ایالت کې د ژورنالیستانو د مشکلاتو په اړه مرکه لري.
خبره دا ده هغه چې کوم نړیوال ده هغه بالکل صحیح خبره کړې ده. تاسو ګورئ پاکستان چې نن سبا دغه یو خدا ټیروریزم دی دلته چې مونږ خپل ملک کې دا ګورو چې دغه صافیان اور نور کسان هم ډېر مرتبې دي، لیکن دا چې صافیان چې دی په دې کې ډېر خبریال چې دی خبر پختونخوا کې تاسو ګورئ پاټک کې اور نور علاقو کې ډېر زموږ ملګر چې دی مړ کړی دی. بیا چې دی تاسو ګورئ په کراچی کې د ولی خان بابر چې هغه مړ شو، نور چې دی بیا د سندھ کې نور کسان بیا خپل خالی بلوچستان وګور بلوچستان کې د اوس پورې لس صافیان چې دی په دې کې مړ شو. نو دا ګرد شیان چې دی دا هغه پالیسیان دي زه بس خاص کوم د پارټیان سره د پولیټیکل پارټیان سره چې دوی چې دی دا په سلسله کې خپل رول ادا وکړي چې دا فکر پیدا کی په خلک کې چې ټالرنس دی هغه ډېر ضروری دی جمهوریت لپاره اور د دوی چې کوم پروګرامونه دي دوی لپاره.
یو خواغه جرنلستان دی چې هغه په ځانوژونکو حملو کې وژل کېږي او اکثره خبریالان په بلوچستان او په خیبر پښتونخوا او اوس د ولی خان بابر د وژنې چې کومه پیښه ده دوی یا په هدفي وژنو کې وژل کېږي او یا کله کله وتښتول سي بیا وروسته وژل سي. آیا د دې علت څه کېدای سي؟
ګوره زه ما چې خبر وکړه کا پارټیان دي کا ارګنایزیشن دي کا کوم خلک دي انوال دي په دغه ټارګټ کلینګ کې هغه خلک چې دي دوی ټالنس نه لري او د ګټ سوسایټي زموږ چې نن سبا سوسایټي دی په دې کې دا غلط رجحان پیدا شوی دی چې دا ستاسو خبر چي نه منم. یو خدا بالکل چې ټیروریزم دا بم خودکش حملو کې دې لپاره خدا اخباری مالکان دی یا چې کوم چلنان مالکان دی دوی دا پکار دی خپل خلک چي خاص طور چې کوم خلک سپاٹ رپورٹنګ کوي په دې کې دا فوټوګرافران دي کیمرامان دي او چې رپورټران دي دوی ته ټریننګ ورکي چې څنګه دوی دا دې سه جلسونه دي یا نور چي دي څنګه دوی دا غو کې کوریج وکي.
په پاکستان کې په انګلیسي ژبه د خبرېدونکو ورځپاڼې ډان له یوه ژورنالیست سلیم شاید سره مو په بلوچستان ایالت کې د ژورنالیستانو په وضعیت باندې خبرې درلودې. د ازادي راډیو د نن ورځې دغه پښتو خبري مجله له همدې خبر سره له همدې مرکې سره نوره پای ته ورسېده. د شپږنیمو بجو باندې به مو دری خبري مجله پیل سي، خو یوه یادونه کوم چې کومو د نن ورځې د خبرونو په جریان کې هر رپورټ غواړي لسره واوري او یا غواړي چې د کوم رپورټ یا خبر تفصیل وګوري او ولولي زموږ ویب سټ ته ورسئ. لطفا د ازادي رادیو د ویب سټ ادرس دی azadiradio.com. بل خبرونه مو د سلطان سرور وړاندې کوي. زه اجازه غواړم ملسه.
تشکر فرشته جان. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. در مجله خبری شامگاهی امروز طوری که همکارم اشاره کرد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. این مجله را که حاوی گزارش های مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، با اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب آغاز می کنیم.
وزیر دولت در امور پارلمانی افغانستان میگوید که در مورد گشایش شورای ملی جدید بر روز چهارشنبه این هفته توافق شده است. سفیر ایالات متحده آمریکا امروز در سفر به ولایت فرات دو پروژه عمرانی را در این ولایت افتتاح کرد. معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز مذاکرات دو روزه را با مقامات پاکستانی در اسلام آباد آغاز میکند. وزیر دولت در امور پارلمانی افغانستان میگوید که در مورد گشایش شورای ملی جدید بر روز چهارشنبه این هفته توافق شده است. اما این عزیزی امروز در کابل به خبرنگاران گفت که مسئله رسیدگی به دعوای انتخاباتی به استر محکمه افغانستان معول گردیده است. به گفته ای وی قرار است استر محکمه افغانستان امروز در این مورد تشکیل جلسه داده و فیصله خود را اعلان کند. این تصمیم پس از بحث های طولانی که در جریان دو روز گذشته صورت گرفت اتخاذ گردیده است. اما کاندیدان معترض انتخابات افغانستان میگویند که باید محکمه اختصاصی انتخابات به کار خود ادامه بدهد. سفیر ایالات متحده آمریکا امروز در سفر به ولایت فرات دو پروژه عمرانی را در این ولایت افتتاح کرد. خبرنگار رادیو آزادی در فرات گزارش داده است که در سفر به ولایت فرات کارل ایکنبیری سفیر آمریکا را وزیر زراعت و مالداری و شماری از مقامات دولتی افغان همراهی می‌کنند. گفته شده است که یکی از این دو پروژه ساختمان محکمه استیناف ولایت فرات است که با مصرف $200,000 آمریکایی کمک آمریکا ساخته شده است. پروژه دومی نیست یک مارکت عصری میوه است که با مصرف $1,000,000 آمریکایی ساخته شده است. و مقامات ولایت قندهار میگویند نیروهای امنیتی در این ولایت 7 افرادی را که قصد اجرای حملات انتحاری داشتند دستگیر نمودند. در یک اعلامیه‌ای که از دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار به نشر رسیده آمده است که این افراد شب گذشته در نزدیکی حوضه پنجم امنیتی در یک خانه دستگیر شدند. مقامات امنیتی ولایت قندهار به رسانه‌ها گفت این افراد می‌خواستند به شورای ولایتی و یا ریاست امنیت ملی عمل نمایند. و ریاست جمهوری افغانستان قطع درختان توسط نیروهای خارجی در ولایت غزنی را محکوم کرده است. طبق گزارشات اخیراً نیروهای خارجی بین 3 تا 4 هزار درخت سایه‌دار را در ساحه بین قریه خانی بابا الا بند سردی ولایت غزنی قطع کردند. ریاست جمهوری افغانستان در حالی که این عمل را به شدت تقبیه می کند به نیروهای بین المللی تاکید می نماید تا از تکرار چنین اعمال خودسرانه که مخالف منافع ملی افغانستان است و باعث تخریب محیط زیست می‌گردد دست بکشند. اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان در بروکسل پایتخت بلژیم است تا امروز به طور رسمی با مقامات ارشد اتحادیه اروپا و ناتو مذاکره و گفتگو نماید. قرار است کریموف با رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و منشی عمومی ناتو در بروکسل ملاقات نماید. حامیان حقوق بشر تصمیم مقامات بلند رتبه اروپایی در بروکسل را مبنی بر ملاقات با اسلام کریموف به علت عدم رعایت حقوق بشر در ازبکستان تحت سوال قرار دادند. راسموسن امروز در یک کنفرانس خبری گفت که او و کریموف مسئله همکاری های ناتو و ازبکستان را در افغانستان همسایه مورد بحث قرار میدهند. آقای راسموسن افزود حقوق بشر نیست در آجندای بحث دو طرف قرار دارد. راسموسن افزود
Within our partnerships, we have.
ما در چارچوب شراکت‌ها با شریکان خود دائماً گفتگو می‌نماییم. در این گفتگوها مسائل دموکراسی و حقوق بشر شاملند. این بار نیز همین مسائل مورد بحث قرار می‌گیرد. معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز مذاکرات دو روزه را با مقامات پاکستانی در اسلام آباد آغاز می کند. جزئیات اندکی از اجندای مذاکرات سرگی لیباکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه با مقامات پاکستانی به نشر رسیده است. اما اردو جانب انتظار دارند روی چگونگی مبارزه علیه جنگجویان اسلامی و همچنان جلوگیری از گسترش سلاح هسته‌ای گفتگو کنند. روسیه نگران جنگجویان تندرو اسلامی در مرز میان افغانستان و پاکستان است، زیرا این جنگجویان با ملیشاهای ضد دولت روسیه در قفقاز شمالی و دیگر کشورهای آسیای میانه ارتباط دارند. روسیه همچنان تلاش دارد تا نفوذ خود را در منطقه افزایش دهد که پاکستان در آن نقش مهم را بازی میکند. موضوع همکاری در مبارزه با قاچاق مواد مخدر که از افغانستان منشا گرفته از طریق ایران و پاکستان به اروپا انتقال مییابد همچنان موضوع این گفتگوها را تشکیل میدهد. سازمان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید در حال حاضر بسیاری از حکومت‌ها و نهادهای جهانی کشورهایی را که حقوق مردمانشان را پامال می‌نمایند تحت فشار قرار نمی‌دهند. این ناظران بین‌المللی میگویند بسیاری حکومت‌ها به خصوص اتحادیه اروپا در عوض اینکه بر این کشورها اعمال فشار کند تا حقوق بشر را رعایت نمایند، با آنها از روش نرم و تدابیر نظیر دیالوگ و همکاری کار می‌گیرد. این ارزیابی در گزارش سال 2011 میلادی سازمان حقوق بشر انتشار یافته است. سازمان بین‌المللی نظارت از حقوق بشر میگوید از آن جایی که رژیم ایران به خاطر دوام فشار بر منتقدین رژیم و تحکیم بیشتر قدرت از اعمال شکنجه و رعب کار میگیرد، بحران حقوق بشر در سال 2010 میلادی در این کشور عمیق‌تر شده است. در گزارش سال 2010 سازمان بین‌المللی نظارت بر حقوق بشر که امروز به نشر رسیده گفته شده است، برنامه جنجال برانگیز استایی ایران نگرانی‌های جدی را در خصوص بحران حقوق بشری تحت شعاع قرار داده است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که امروز دو تن فعالان سیاسی در تهران به دار آویخته شدند. دفتر سارنوالی تهران در یک اعلامیه‌ای که در یک آژانس خبری محلی به نشر رسیده گفته است، جعفر کاظمی و محمد علی آجی آقایی امروز به خاطر ارتباط با گروه تبعیدی مجاهدین خلق ایران و برپا کردن آشوب در جریان اعتراضات سال 2009 میلادی که به دنبال انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد رخ داد، اعدام گردیدند. در ماه جنوری سال گذشته یک عضو دیگر گروه مجاهدین خلق و یک تن از سلطنت طلبان به خاطر اشتراک در تظاهرات انتخابات ریاست جمهوری گذشته این کشور اعدام شدند. حداقل 18 تن امروز در نتیجه انفجار مواد منفجره جابجا شده در دو موتر در جمعی از مردمی که در مراسم مذهبی در شهر مقدس کربلا در عراق گرد هم آمده بودند کشته شدند. حمله اولی در ایستگاه بس در شهر کربلا در 90 کیلومتری شهر بغداد صبح امروز رخ داد که باعث کشتن 6 تن گردید. بم دومی چند ساعت بعد در جنوب شهر زائرین را مورد هدف قرار داد که در آن 12 تن کشته شدند. حملات امروز به تعقیب 3 حمله در هفته گذشته که در آن 56 نفر کشته شدند صورت می‌گیرد. و پلیس تونس امروز در برابر تظاهر کنندگان که بر ساختمان صدارت آن کشور سنگ پرتاب می‌کردند از گاز اشکاور استفاده کرد. گفته می‌شود این تظاهرات قسمتی از مبارزه معترضین برای از بین بردن حکومت موقت این کشور می‌باشد. مظاهره کننده‌ها که اکثریت آنها از مناطق روستانشین فقیر تونس روز یکشنبه به پایتخت آمدند بر کناری محمد غونچی صدر اعظم این کشور را تقاضا دارند. پایان اخبار.
ساعت 6:38 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما در اینترنت بزنین و سایر پروگرام های رادیو آزادی، اخبار و مطالب تحلیلی ما را هم بشنوین و هم بخونین. اما در برنامه کنونی گزارش های تفصیلی این موضوعات و مسائل را با هم دنبال میکنیم. حکومت افغانستان میگوید موضوع توافق میان ریاست جمهوری و نامزدان برنده انتخابات ولسی جرگه مبنی بر افتتاح کار شورای ملی جدید به روز چهارشنبه آینده به استر محکمه فرستاده شده است. مسئولان آیسف یا نیروهای بین المللی کمک به امنیت بر رهبری ناتو از آمادگی روسیه جهت آموزش نیروهای افغان استقبال میکنند. کنفرانس زیر نام رسانه‌ها و تفاهم دو طرف مرز افغانستان و پاکستان امروز دوشنبه در کابل برگزار گردید. و مقامات پاکستان میگویند که کرنل امام یکی از کارمندان سابق مشهور استخبارات این کشور کشته شده است. وزیر دولت در امور پارلمانی افغانستان میگوید موضوع توافق میان ریاست جمهوری و نامزدان برنده انتخابات ولسی جرگه در مورد گشایش کار شورای ملی جدید بستر محکمه فرستاده شده است. همایون عزیزی امروز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که قرار است ستر محکمه افغانستان در این مورد تشکیل جلسه داده و فیصله خود را اعلان کند. این تصمیم پس از بحث‌های طولانی که در جریان دو روز گذشته صورت گرفت اتخاذ گردیده است. جزئیات بیشتر در گزارش از سید فتح محمد بها از کابل.
در ادامه جنجال‌ها بر سر افتتاح کار شورای ملی جدید، وزارت دولت در امور پارلمانی افغانستان میگوید این مسئله غرض فیصله نهایی به سر محکمه ارسال شده است. همایون عزیزی وزیر دولت در امور پارلمانی افغانستان پس از دیدار با شماری از نامزدان برنده پس از چاشت روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت توافقاتی که میان نامزدان برنده و رئیس جمهور صورت گرفته بود، غرض فیصله نهایی به سر محکمه فرستاده شده و قرار است سر محکمه فیصله خود را در این مورد صادر کند. گفته همایون عزیزی از این که به تأخیر افتادن افتتاح کار شورای ملی جدید تا سوم حد هم به اساس درخواست سر محکمه صورت گرفته بود، بنان موضوع افتتاح کار پارلمان به روز چهارشنبه هم باید به توافق سر محکمه صورت بگیرد. اما آقای عزیزی تاکید کرد که تمام موارد جرمی مربوط به نامزدان یا وکلا در دایره قوای قضایی کشور بررسی خواهد شد.
دو موردی که توافق شده مطابق به او عمل خواست. افتتاح پارلمان به روز چهارشنبه و رسیدگی به تمام موارد جرمی انتخاباتی در روشنای قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور. مسئولیت پارلمانی یقینا وقتی که عضو پارلمان باشند از ارائه ابراز نظر و رأی خود مسئولیت دارند، اما موارد جرمی انتخاباتی شامل از مسئولیت نمیشه.
هرچند وزیر دولت در امور پارلمانی به صورت قطعی نگفت که سرنوشت محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی چی خواهد شد، اما محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه میگوید هیچ مشکل میان ریاست جمهوری و نامزدان برنده باقی نمانده و قرار است طبق وعده رئیس جمهور کار شورای ملی جدید با روز چهارشنبه افتتاح گردد. در این حال آقای عثمانی تاکید کرد که همه نامزدان برنده محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی را غیر قانونی می‌دانند و می‌خواهند که تمام موارد جرمی مربوط به نماینده‌های مردم از طریق محکمه عادی یا محاکم سه‌گانه بررسی شود.
سه محاکمی که صلاحیت قانونی داره، محاکم عادی میتونه جرایم در هر وقت زمان بررسی کنه مطابق قانون چکنه. ما محکمه شورا قبول نکردیم، هزار دفعه بررسی ما گفتیم، هر وکیل گفته ما تایید نکردیم چون ماهیت قانونی نداره، مشروعیت نداره، فیصلیش هم نداره.
از سوی دیگر قرار بود که رئیس جمهور کرزی با نامزدان معترض هم به روز دوشنبه دیدار کند، اما به اساس گزارش‌ها این برنامه به سبب برگزاری اجلاس شورای وزیران به روز شنبه بعد تایق افتاده است. هرچند تلاش کردیم تا نظر مقام های سر محکمه افغانستان را در مورد فیصله این نهاد در خصوص گشایش کار شورای ملی جدید داشته باشیم، اما با وجود تلاش های زیاد موفق نشدیم.
گزارش بود درباره تلاش های گشایش شورای ملی جدید افغانستان. مسئولان آیسف یا نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو از آمادگی روسیه جهت آموزش نیروهای افغان استقبال کردند. رئیس جمهور روسیه در جریان دیدار اخیر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از مسکو به وی اطمینان داد که مربیان روسی آماده اند تا نیروهای افغان را آموزش بدهند. پیش از این منشی عمومی ناتو تلاش‌هایی را انجام داده بود تا روسیه را تشویق کند که در بخش تجهیز و آموزش نیروهای افغان سهم بگیرد. احمد جعفر احمدی از کابل گزارش می‌دهد.
نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان سفر هفته گذشته رئیس جمهور کرزی به روسیه را با اهمیت توصیف کردند. یکی از دستاوردهای این سفر جلب توجه روسیه به آموزش نیروهای افغان خوانده شده است. جنرال جوزف بلاد سخنگوی آیسف بر روز دوشنبه در یک نشست مشترک خبری با سخنگوی نماینده ملکی ناتو در افغانستان گفت اگر روسیه مایل است در بخش نظامی با افغانستان همکاری کند، به باور آنان مشکل احساس نمی شود.
شمار زیاده از تیاره های روسی به خصوص هلیکوپتر های روسی که مورد استفاده این نیروهای هوایی افغان قرار گرفتند نیاز به تجهیزات دارند و لازم است در این بخش افراد آموزش های خاص ببینند. به مفهوم نخواهد بود که روس ها در چنین برنامه ها دخیل شوند. دوم این که اگر روس ها بر اساس روابط دو جانبه در بخش تقویت و آموزش نیروهای افغان همکاری می کنند، ما باید این تلاش ها را با مأموریت آموزشی ناتو در افغانستان هماهنگ بسازیم و مشکلی را در این قسمت مشاهده نمی کنیم.
دمیتری مدودوف رئیس جمهور روسیه به آقای کرزی گفته است که کشورش حاضر است در بخش آموزش نیروهای امنیتی افغانستان همکاری همه جانبه را انجام بدهد. گفته می شود تلاش های منشی عمومی ناتو در این بخش بی اثر نبوده است. پیش از این اندرس فاگ راسموسن کوشش زیاد کرده روسیه را تشویق کند تا در آموزش نیروهای افغان و تجهیز آنان کمک کند. دومینیک مدلی سخنگوی نماینده ملکی ناتو در افغانستان سفر رئیس جمهور کرزی به روسیه را در بخش تقویت روابط میان دو کشور مؤثر می خواند.
سفر رئیس جمهور کرزی به روسیه به طور آشکارا با اهمیت است. تفاهم‌نامه های دو جانبه که میان روسیه و افغانستان صورت گرفته فقط می تواند به نفع دو کشور باشد.
در جریان دیدار هیئت افغانی از روسیه، مقامات افغان و روسی در کنار عقد یک رشته تفاهم‌نامه های اقتصادی و تأکید روی گسترش روابط میان دو کشور بر مبارزه مشترک علیه قاچاق مواد مخدر نیز تأکید کردند. روسیه همچنان در حال از آمادگیش جهت همکاری در بخش آموزش نیروهای افغان خبر داده که قرار است مرحله واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان از جولای امسال آغاز شود. معلوم نیست که برنامه آموزش نیروهای افغان با واسطه مربیان روسی چه زمان اجرا می شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:46 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. کنفرانس زیر نام رسانه‌ها و تفاهم دو طرف مرز افغانستان و پاکستان امروز دوشنبه در کابل برگزار گردید. این نشست که برای دو روز ادامه می‌یابد، دهاتن از خبرنگاران افغان و ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان در آن شرکت دارند. کنفرانس از سوی مؤسسه مدیوتیک با همکاری مالی وزارت خارجه آلمان راه اندازی شده و هدف از آن نزدیکی رسانه‌های افغانستان و پاکستان جهت بازتاب مسائل وابسته به دو کشور همسایه خوانده می‌شود. شرح بیشتر در گزارش ستاره فروغ از کابل.
ده تن از خبرنگاران افغان عمدتاً از مناطق سرحدی این کشور و ایالت خیبر پختونخوای پاکستان از روز دوشنبه در یک کنفرانس دو روزه در کابل شرکت کردند و روی این مسئله به بحث می‌پردازند که رسانه‌های دو کشور چگونه بتوانند در زمینه تأمین صلح و ثبات در مناطق مرزی و تفاهم میان دو طرف سرحد با پخش واقعیت‌ها نقششان را ایفا کنند. این کنفرانس از سوی نهاد مدیوتیک به همکاری مالی وزارت خارجه آلمان را اندازی شده است و برگزار کنندگان و اشتراک کنندگان آن ابراز امیدواری نمودند که این نشست در راستای تقویت انعکاس آنچه در مناطق مرزی وابسته به این دو کشور می‌گذرد مؤثر واقع شود. حمید زازای مسئول نهاد مدیوتیک در مورد هدف کنفرانس رسانه‌ها و تفاهم دو طرف سرحد افغانستان و پاکستان توضیحات بیشتر ارائه کرد.
کنفرانس رسانه ها و تفاهم دو طرف مرز در شرایط امروز تشویق و ترغیب کارکنان و فعالین رسانه ها به خاطر تبلیغ و ترویج فرهنگ صلح، آنچه که شایعات است، آنچه که ملت ها را به خصوص ساکنین دو طرف مرز به جان هم انداختن و دستخوش حوادث، ترور و وحشت شدند، اینیا باید روی کارکردهای درست و اساس ژورنالیستیکی به خاطر ایجاد یک میک مکانیزم انتقال تجارب و انتقال معلومات درست از مناطق گرد هم آمدند.
در این کنفرانس 13 تن از خبرنگاران برجسته ایالت خیبر پختونخوای پاکستان حضور دارند. این نشست در حال برگزار می شود که گفته می شود حوادث و رخدادهای افغانستان در رسانه های پاکستانی با صورت گسترده تحت پوشش قرار نمی گیرد. اما شماره از رسانه های افغانستان با داشتن خبرنگار در پاکستان به طور زنده رویدادهای آن کشور را منعکس می سازند. شمیم شاهد نماینده رسانه های پاکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که تلاش می کنند در آینده پوشش بیشتر از مسائل وابسته به افغانستان داشته باشند.
او میگوید حرف شما درست است. ارگاه رابطه میان مردم دو کشور بیشتر شود و آزادانه رفت آمد نمایند، گفتم می توانم که آن زمان قسمی که واقعات پشاور را تحت پوشش قرار می دهم، مشکلات مردم ولایات کنر و ننگرهار افغانستان را نیز به نوشته در می آورم. اکنون وضعیت دگرگون است، سوء تفاهم میان دو کشور موجود بوده و برخی مشکلات است. لازم است که ما و شما آن را حل کنیم. با آنکه برخی آگاهان به این باورند که رسانه های افغانستان و پاکستان می توانند با نشر و انعکاس آنچه در دو کشور رخ می دهد در برقراری صلح و ثبات کمک کنند، اما به اساس گزارش ها مطبوعات پاکستان از آزادی کامل برخوردار نبوده و به این اساس نمی توانند با دست باز فعالیت کنند.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم از کابل شنیدید که کنفرانس زیر نام رسانه‌ها و تفاهم دو طرف می مرز افغانستان و پاکستان امروز دوشنبه در کابل آغاز به کار کرد. این نشست که برای دو روز ادامه می‌یابد، دهاتن از خبرنگاران افغان و ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان در آن شرکت کردند. ساعت 6:50 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را می‌شنوید. قبل از اینکه به گزارش بعدی برنامه بپردازیم، یک گزارش تازه از روسیه که همین اکنون دریافت کردیم می رسانه که در اثر یک انفجار در میدان هوایی مسکو حداقل 10 نفر کشته شدند. جزئیات بیشتر را در جریان برنامه های بعدی خواهید شنید. اما می پردازیم به گزارش بعدی برنامه. اعضای رهبری شورای ولایتی فاریاب طبق طرزالعمل کاری طی انتخابات سری انتخاب و به کارهای خود رسمان آغاز کردند. معاون شورای ولایتی فاریاب برای آزادی گفت که 3 تن از اعضای این شورا با اخذ بیشترین آرا از میان 15 عضو به صفت رهبری شورای ولایتی فاریاب تعیین گردیدند. رحمت الله رها از فاریاب گزارش می‌دهد.
از میان 15 عضو شورای ولایتی فاریاب، 3 تن آنان به صفت رئیس، معاون و منشی شورای ولایتی فاریاب انتخاب شدند. عبدالغنی نصرت، معاون شورای ولایتی فاریاب، در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی در مورد افراد انتخاب شده معلوماتی را داشته چنین گفت:
مطابق هدایت مرکز و طرز عمل و قانون شورای ولایتی، انتخابات در داخل شورا برگزار شد. 14 رأی مثبت و 1 رأی مستنکب محترم رحمت الله ترکستانی به صفت رئیس شورای ولایتی شناخته شد و همچنان ما عبدالغنی نصرت به اساس رای گیری با کسب 9 رای به صفت معاون شورای ولایتی انتخاب شدیم و همچنان محترم استاد عبداللطیف با کسب 12 رای به صفت منشی شورای ولایتی انتخاب شدند.
آقای نصرت همچنان علاوه کرد با وجود آن که اعضای رهبری شورای ولایتی فاریاب بدون کدام مشکل و جنجال در یک فضای کاملا دوستانه انتخاب شدند، اما این شورا در بخش‌های مختلف با یک سلسله مشکلات عمده دیگر پیوسته مواجه هستند. وی در زمینه میگوید:
ما مشکلات زیادی را در پیش روی خود داریم. او مشکلات از قبیله ما مطابق همه ضرورت خود نه، بلکه حتی 20% هم ما وسایل در اختیار خود نداریم تا یک سلسله مشکلات مردم خود به صورت درستش رسیدگی کرده بتانیم. و همچنان قسمی که خودتان میبینین، ما تقریبا 5 سال میشه که در تعمیر مربوط ریاست محترم زراعت ما اینجا بوده باش داریم. ما قطعا تا حال را نه زمین به دسترس داریم نه تعمیر به دسترس داریم. خواست ما از حکومت بی است که شوراهای ولایتی را تقویت ببخشند تا بتانه شوراهای ولایتی با یک راحتی همی وظیفه ای که پول بین مردم و حکومت است ای را به صورت درستش انجام بده.
در این حال اهالی و باشندگان فاریاب نیز با انتخاب اعضای رهبری شورای ولایتی یک سلسله خواست ها و انتظارات خود را مطرح می نمایند. 2 تن از شهروندان شهر میمنه در زمینه می گویند:
نام ما ویس الدین سامل است. خواست ما از اعضای شورای ولایتی فاریاب است که اونا بکوشند تا مشکلات عمده مردم ما را حل کنند. مردم در سایه‌های مختلف بسیار زیاد مشکلات ها دارند و اعضای شورای ولایتی باید یک رابطه تنگاتنگ با مقامات دولتی داشته باشند، مؤسسات کمک کننده و با اینجوها داشته باشند و بتوانند از این طریق با ارائه طرح‌های خوب و پیشنهادات سالم مشکلات مردم مرفوع شروع کنند.
اسم ما عبدالعلی، باشنده شهر میمنه. خواست توقع ما از شورای ولایتی است که اعضای شورای ولایتی همیشه وحدت نظر داشته باشند. مردم ما از بیکاری به کشورهای ایران، پاکستان آواره هستند. در ولایت ما کار نیست، فابریکات وجود ندارد. اعضای شورای ولایتی باید برای این بخش ها اقدام نماید تا مردم ما از مشکلات بیکاری و فقر نجات یابد.
گفتنی است که در محفل برگزاری انتخاب اعضای شورای ولایتی فاریاب، مسئول دفتر یونیما یا معاونیت سیاسی سازمان ملل متحد مقیم میمنه، نماینده مقام ولایت، مسئول دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات و سایر ناظرین حضور داشتند.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی از فاریاب را شنیدید. ذخیره‌های جدید کچالو در بامیان باعث شده که هم از خراب شدن کچالو در زمستان در ذخیره‌های سنتی جلوگیری به عمل آید و هم دهقانان بتوانند کچالوی خود را در وقت مناسب به قیمت بالاتر بفروشند. علی عرفان در گزارش خود از منطقه جزئیات بیشتری دارد.
صدها ذخیره‌گاه جدید کچالو در بامیان ساخته شده است. این ذخیره‌های جدید کچالو در بامیان توسط کشور ژاپن تمویل گردیده و مؤسسه آمریکایی بنیاد صلح پروژه‌های آن را اجرا کرده است. انجینر علی مدد مددی، مسئول دفتر مؤسسه بنیاد صلح در بامیان، روز سه‌شنبه پس از دیدن از چند ذخیره‌گاه کچالو در روستای خمکلک در مرکز بامیان درباره تعداد این ذخیره‌های جدید کچالو گفت:
ما موفق شدیم که 565 ذخیره را در سه ولسوالی بامیان به حساب اعمار کنیم و بعد دسترسی دهقانای بامیان قرار بدیم.
کن مکای، مسئول کمک های ژاپن در افغانستان، نیز از این ذخیره های جدید کچالو در بامیان دیدن کرد. اما اینکه کیفیت اجرای این پروژه ذخیره های جدید کچالو چگونه است او میگوید:
I think this is a great project.
این پروژه بسیار پروژه موفق بوده و ساختن پروژه‌ای که در بامیان شده بسیار به نفع دهقان بوده و واقعا ما خوش هستم و بسیار یک پروژه موفق است.
قربان علی حقجو، مدیر عمومی کوپراتیف های ریاست زراعت بامیان و یکی از زمینداران این ولایت که از این ذخیره‌گاه های جدید کچالو استفاده کرده است، درباره آن چنین نظری دارد:
ذخیره کچالو فعلا دو مفاد دارد. یکی اینجا ضایعاتش کم شده، ضایعاتی که خود کچالو قبلا به او ذخیره کنه که بود ضایعاتش زیاد بود، تقریبا 30% ضایعات داشت. حال فعلا 5% ضایعات ذخیره جدیدی که فعلا به شکل جدید جور شده، ضایعات کچالو 5% است.
این ذخیره‌های جدید کچالو به علاوه این که ضایعات کچالو در ذخیره‌های سنتی را کم کرده، باعث فروش کچالو با قیمت بالا به نفع دهقانان شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 6:56 و 50 ثانیه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. گزارش های واصله از روسیه خبر می دهند که در اثر انفجار انتحاری در میدان هوایی مسکو بیش از 10 نفر کشته شده و ده تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر این اخبار را در برنامه های بعدی خواهید شنید، اما میپردازیم به گزارش مربوط به تحولات منطقه. مقامات امنیتی و حکومتی پاکستان روز دوشنبه گفتند گمان می‌رود یک مقام سابق اداره استخبارات این کشور که ده ماه پیش توسط تندروان مسلح اختطاف شده بود درگذشته است. آژانس خبری رویترز در مورد گزارش دارد که فشرده آن را قادر حبیب تقدیم می‌کند.
دگروال متقاعد سلطان امیر ترار که به کرنل امام معروف بود، همراه با خالد خواجه، کارمند سابق اداره استخبارات و یک ژورنالیست بریتانیایی پاکستانی الاصل، در ماه مارچ در منطقه قبایلی پاکستان اختطاف شده بود. گمان بر این است که کرنل امام در زمینه تشکیل گروه طالبان در افغانستان نقش عمده ای داشت. جسد تیرباران شده خواجه در ماه اپریل از وزیرستان شمالی به دست آمد. ژورنالیست اسد قریشی در ماه سپتامبر از سوی ربایندگانش رها گردید. طارق حیات، یک مقام ارشد حکومت پاکستان در منطقه قبایلی، گفته است گزارش های دریافت کرده که کرنل امام درگذشت است. حیات در اشاره به مقام ارشد حکومت در وزیرستان شمالی با آژانس خبری رویترز گفته است نماینده سیاسی حکومت در منطقه با وی گفته است که کرنل ما مرده است. طارق حیات در این مورد جزئیات بیشتر نداده است. رویترز می نویسد مقامات استخباراتی در وزیرستان شمالی نیز مرگ کرنل ما را تایید کردند، اما جنرال اطرباس سخنگوی اردوی پاکستان گفته است که تا هنوز تایید در مورد مرگ امام دریافت نکرده است. یک گروه مسلح به نام ایشین تایگرز یا ببرهای آسیا که پیش از این یک گروه معروف نبوده، مسئولیت اختطاف این سیتن را به عهده گرفته و آنها را به جاسوسی متهم کرده بود. این گروه در بدل رهایی اختطاف شدگان خواهان آزادی قماندانان طالبان شده بود که در پاکستان دستگیر شدند. رویترز می نویسد هر دو امام و خواجه روابط نزدیک با طالبان و سایر گروه‌های مسلح حکومت و ایالات متحده آمریکا داشتند. بر اساس گزارش امام در جریان اشغال افغانستان در سالهای 1980 توسط شوروی با اداره استخبارات مرکزی آمریکا همکاری داشت. وی شماری از مجاهدین و رهبران آنان به شمول ملا محمد عمر رهبر طالبان را آموزش داده بود. در مورد ارتباط کرنل ما با طالبان مسلح، شاهین بونیری خبرنگار رادیو مشال رادیو آزادی که به مناطق سرحدی میان افغانستان و پاکستان نشرات دارد میگوید
در
این اواخر که ما سخنان او را میشنیدیم ثابت میشود که با طالبان در افغانستان رابط قابل ملاحظه ای داشت.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش رویدادهای اخیر در پاکستان میرسیم به پایان مجله شامگاهی امروز. من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی تا ساعت هفته فردا که باز هم در خدمت خواهیم بود شما را به خداوند میسپاریم.